دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا چې ښوونځي هم پیل شوی دي، په همدې خاطر په دې خپرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې په ښوونځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي. دا موضوع په اړه به د زده کوونکو د معارف وزارت د نشراتو د رئیس او د یو ارواپو خبرې هم واورئ.
جنگونه خټیر دی نننه یو جنگ وسو یو الکی پچاخو
پسن راغلو عزت زیمن ولم
تعلیمی محیط دی د تاریخوالی او د شخړو نه لری وساتل سی.
خوانزی د زده کړو مرکزونه دي او هغه زده کوونکي چې ورته راځي باید د خوانزی نظم او اصول ته پام وکړي. خو په افغانستان کې بیا د ډیرو خوانزیو زده کوونکي خپلې ډلې لري او په عامه اصطلاح په خوانزیو کې دننه او یا هم له رخصتۍ وروسته په لاره بدماشي کوي، نور زده کوونکي تهدیدوي، جګړې ورسره کوي، زخمي کوي او حتی ځینو خو یې قتلونه هم کړي. په کابل کې د دوه ښوونځیو زده کوونکي په همدې اړه راته غږېدلي.
نوم عرفان دی، د عبدالحی حبیبي لیسې زده کوونکی یم. د عبدالحی حبیبي مکتب کې خو داسې شاګردان ډېر دي لکه داسې خلک راغلي دي، یار ولایت دا رقم خلک دي. دلته یو څو هلکان دي، سامه ډله جوړه کړې ده، سې پنځه شپږ نفره دي او سې څوک سره زور خبرو کې زور خبره کوي، چې استادان سره جنجال کوي، جنګونه کوي، هره ورځ مکتبو کې جنګ کوي، د هر چا سره لاس اچي، بد رفتاری کوي او جنګونه کوي.
نوم خالد ده، د عبدالشکور رشاد لیسې زده کوونکی یم. جنګونه خو ډېر دي، نننه یو جنګ وسو یو الکی پچاخو بیا هغه د بل الکی ګیر کې ولسوالۍ تې بوت. جنګونه مکتبو کې ډېر دي او موږ ډېر پتنګ سوي یو. دولت غواړو سو مکتبونه کنټرول کړي، امنیت یې ښه ونیسي.
په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی عثمان غنی چې د خپلې لیسې په لیلیه کې اوسي وایي په ښوونځي کې هره ورځ جنګونه کېږي، خو استادان او د لیسې مسؤول چارواکي د دغو جنګیالیو زده کوونکو مخه نه نیسي.
کی سراغله نو دغه کال کې سر ډیر جنگونه وسو، ډیر چاکوګانو سره والو، ډیر چړو سره وال سولو، هر ځای خلک سیدی بټول بدماشي. درس خوستانه، درس په دوجه می وابته، درس وی وابته، درس نه وی وابته، درس وی وابته، درس نه وی. اوس مدیر ته اولی مدیر واز نه سو کول است شاګردان را اداره کوم، ځکه شاګردان مدیر و شاګردان تر ما تکړه دي، تر ما زوره ور دي، ما زنه سو سر کول سي د سره وګرځوم د شاګردان.
دا یوې بلې لیسې زده کوونکی عبدالرشید چې شپږ میاشتې مخکې د کابل ولایت په توقیف خونه کې ورسره مخ شوم، په ښوونځي کې له استادانو او زده کوونکو سره جګړه کړې وه. دا د خپلې جګړې کیسه داسې راته وکړه.
دخلم واخیسته، دوه ورځې ورغلم، په دریم ورځ ورنغلم، په څلورم ورځ مې مکتب ته ورغلم. ذاتي زه ناستم، ترڅو مدیر راغی دغه مکتب، مدیر راغی، ذاتي راته ویل پرون مکتب ته نه راغلی، سپېړې راکړه په دا مخ تمالي مدیر سمالي مریض ما بل سپېړې پسې راکړه، ترڅو یو دوه استادان نور راجګ شو، هغه به نره باندې وکړم. مکتب ته وایي څرنګه ناراضي تو یې څوک دتې دغه کې یو دروازه خلاصو، یو دوه استادان نور رانوته، یو څوک سوله جنگ در سره، یو هم به نره باندې وکړه. دوی دتې نور شاګردان راغله، هتي شاګردان ته مې یو دوه لاس ورو شول، دغه کې ذاتي بزن نه خبر سوي خلاص په شاګردان لګېدل او استادان لګېدل په یو هغه باندې. دوی استادان ابلسان راغتل رسوالۍ ته دل پنکه دسان راغلو زیمن ولم.
د عبدالرشید پیغام زده کوونکو ته دا ده چې په ښوونځي او نورو ځایونو کې د جګړې نه کوي، ځکه د دې کارونو انجام ښه نه دی.
ځوانان ته خو مې دا وینا ده چې وړو وړو خبرې ذاتي جنګ نه کوي، پرې دېږدي دغه کارونه. هلته زندان ته سره چې ډېر خلک دي، چې په کور هم لا څوک نشته، دوی دلته په زندانو پراته دي. ځوانان ته مې دغه وینا ده چې جنګ هغه دې ونه کړي، نو جیم بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه.
عثمان غنی بیا د دې حالت د ښه کېدو لپاره وړاندیز کوي چې ټول زده کوونکي باید د ښوونځي په دروازه کې تلاشي شي او ورسره حکومت پر ښوونځیو نظارت ډېر کړي چې زده کوونکي خپل سری ونه کړي.
اول خو باید د مکتب اداره کنټرول کې دا خلک کبیا غنس کوله، بیا باید حکومت ته اعلان وکړي، وزارت ته ووایي چې دا خلک نه سمېږي، دې ته باید حکومت راشي. له حکومت سره باید تلاشي روانه وي، تو کله چې خلک دروازې ته را باندې راننوځي، یو سپینګیری سړی درولې وي، د خبره نه مني، ځکه چې هغه څورته وایي دوی په بدماشي په زور په ظلم چې راننوځي. نو باید دې سره حکومت مخکې حکومت ولاړ ولو، دغه آل نه ولو، خو حکومت مخکې ولوم دغه آل وخو اوس حکومت للی لا ډېر شوي دي، نو باید د مخنیوي وسی.
د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل منی چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو لخوا جګړې او زور زیاتی کیږي، خو هغه وایي د دې حالت د ښه کېدو لپاره کار کوي.
د افغانستان د معرف قانون او همدارنګه د معرف وزارت مختلفې لایحې او کړنلارې مطلقاً د دې هدایت کوي چې تعلیمی محیط دی د تاوتریخوالی او د شخړو نه لرې وساتل سي. تاسې به لیدلی یو زده کوونکی له چاقو سره ښوونځي ته ننوځي، یو بل زده کوونکی په چاقو وهي شهیدوي. ډېر ځله به مو دا اورېدلي چې یو زده کوونکی د یو سپین ږیري ښوونکي پر وړاندې درېږي، بد الفاظ کاروي، هم فزیکي برخورد کوي. نو دا یو ښه حالت نه ده د معارف لپاره. موږ یې تحمل کوو او پر وړاندې یې ولاړ یو چې څنګه کولی سو حالات تر نن نه سبا ته ښه کړو.
ښاغلی حقمل وایي دوی هغو زده کوونکو ته بېلابېلې سزاوې ورکوي چې په ښوونځي کې جګړې کوي، خو نوموړی په دې برخه کې له کورنیو مرسته غواړي چې د زده کوونکو په ښه روزلو کې ورسره مرسته وکړي او داسې نسل د ښوونځي ته ورولېږي چې د جنګونو شوقي نه وي.
متاسفانه د زده کوونکو پر وړاندې بیا چې موږ یوازینی څه کوی سو هغه دا ده چې یا له یوې ښوونځي نه بل ښوونځي ته تبدیله کړو، یا یې منفق کړو چې هغه هم بیرته دوه کاله درې کاله وروسته بیا باید ښوونځي ته راسي او موږ یې باید ورته هغه تعلیمي خدمات ورسوو. ځکه چې تمرکز ډېر په دې باندې کوم چې کورنۍ له موږ سره د زده کوونکو د تربیې په برخه کې همکاري وکړي. د کورنۍ مسؤلیت او د ټولنې مسؤلیت تر دې ډیر مهم ده چې خلک فکر کوي که یو ښه نسل موږ ښوونځي ته راولېږو، موږ به یوازې هغه بوج پر غاړه اخیستی چې یو زده کوونکي ته یو څه ور زده کوو، او موږ که داسې یو بدماش ډوله څوک رالېږو، یو د بد چلند لرونکی څوک رالېږو، هلته به بیا زموږ ښوونکی نه بلکې زرګونه زده کوونکي هم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره دې سړي سره مخامخ وي.
که غواړئ د ځوانانو له ستونزو، لاسته راوړنو او د ژوند له نورو مسایلو یې خبر شئ، تاندې څانګې خپرونه واورئ. دا خپرونه د هرې شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي په ښوونځیو کې جګړې ونه کړي، په دې برخه کې د ښوونځیو د استادانو او د کورنۍ د غړو مسؤلیتونه څه دي، په همدې اړه مو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنځي د ارواپوهنې څانګې له استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که لومړی دا راته ووایه چې ولې زده کوونکي په ښوونځي کې ډلې جوړوي یا جنګونه کوي؟
ډېری ځوانان، تنکي ځوانان، زلمیان چې نن سبا په کوڅو کې، په کلیو کې، په بانډو کې، په ښوونځیو کې ځینې ځوانان چې ستنونه یې ترې کم دي، هغوی وهي، ټکۍ یې، څپې یې، حاشیې ته یې لېږي. دغه څو لاملونه لري. په یو قدم کې خو که اول کې ځوان غواړي چې سرټیم واوسي، مشر واوسي، مدیریت وکړي، رهبري وکړي، دا سالمه خبره ده. یعنی ودی کې نوش جان دي چې دا ښه خبره ده. اما متاسفانه په ځینو ځوانانو کې، په ځینو تنکیو ځوانانو کې، په ښوونځي او په کلو باندو کې موږ وینو چې هغه بیا سالم حرکت نه ده. زموږ له نظره، زموږ له خیاله هغه بیا ډېر د یو ډول د کمبودۍ احساس ده، یو ډول له مور و پلار سره د ناسالمو اړیکو یا بدو اړیکو مسله ده، پر نفس کم اعتماد ده، په ځان لږ باور او کم باور ده، او یو ډول په تنکیو ځوانانو کې ځینې اختلالونه هم موږ لرو چې هغه هم د دې لامل ګرځي. مثلا د نارسیزم په نامه یا د خودشیفتګۍ په نامه یو اختلال ده چې دغه اختلال او دغه احساس هم معمولا موږ دې ته اړ باسي چې موږ یو ډول زور ووهو، مطرح ووسو، په سر کې ووسو او ټول خلک د موږ له امر نه اطاعت وکړي.
د دغو ډلو جوړولو یا په ښوونځي کې د جنګونو کولو منفي اثرات څه دي؟
یو تر ټولو لویه او شدید او جدي آسیب چې دوی ته رسیږي هغه د دوی درسي ستونزې دي. دوی معمولا نمرې ټیټېږي، دوی معمولا له رقابت لویږي، دوی معمولا ډېر موافق او کامیاب نه وي. دویم مورد چې ډېر ضرر رسي هغه یې له کورنۍ سره د اړیکو مسله ده، له ښوونځي سره او له ښوونکو سره د اړیکو مسله ده. کله چې دوی په دغسې لاسونه پورې کوي، مور و پلار یې تهدیدوي، توهینوي، وهي، ټکوي، استادان یې سپکوي، سپکاوی ورته کوي، ټیټي، رسوا کوي، بېعزته کوي، نمرې هم کمه کوي، کمی او نور هم اړیکه او میل له ښوونځي نه او له استاد نه او له درس نه کموي. په درېیم قدم کې کېدی شي دوی یو ډول نشه یي توکو ته مخه وکړي، یعنې کله چې دوی په درس او په سبق کې موافق نه وو، دوی راځي نشو ته مخه کوي، نورو جبران کوي یې په اصطلاح دغه خپله نیمګړتیا او کمبود. د مافیا، د غلو، د لوټمارو، د مخالفینو ډلو ټپلو ته ورځي، هغه هلته یې هغوی استخدامي او استفاده ترې کوي. یعنې په ټوله کې دوی یو ډول چې دغسې مسایلو سره مخته لاړ شي بیا یو ډول له هویتي ستونزې سره مخامخ کېږي چې ښځه څوک یم، څه کېږم. دا هغه ستونزې دي چې دغو ماشومانو ته، دغو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته معمولا د دغو کارونو په پایله کې پیدا کېږي او ورته ورسره مخامخ کېږي.
د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ یعنې څنګه کېدلی شي چې زده کوونکي له داسې ډلو جوړولو څخه راوګرځول شي چې هغوی منفي کارونه کوي یا جنګونه کوي؟
مور، هر پلار، هر خونکی او هر مربی لپاره چې ځوانانو ترکه ځوانانو سره مخامخ دي څو مسلې غواړم یادونه وکم. اول دا چې هر حق مربی، مور او پلار چې غواړي چې ځوانان و روزي تربیه یې کې او مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي. لومړی مسله چې ما په نظر ډیر کومک ورسره کوي چې هغه د ځوانانو او تنکې ځوانانو له ستونزو نه خبروي یا خبرتیا ده. معمولا زموږ ښوونکي، زموږ میندې او زموږ پلرونه په دې مسله نه پوهېږي. دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي، یعنی ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله چې ځوانېږي. مثلا استقلال طلبی پیدا کوي، خپلواکي غواړي، مثلا هورمونونه جګیږي، دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډیر غواړي واوسي، کار چې دوی افراد پکې کوي، له مخالف جنس سره علاقه پیدا کېږي. دغه څه دي چې معمولا باید میندې او پلرونه په دې پوه سي، مرسته ورسره وکړي، نه چې ویوهي ویټکي وځپي، یعنی د افعالونه وساتي. اول هغه څه چې ډیر کومک کوي سیمینه او محبت، دویم هغه څه چې ډیر مرسته کوي سي تشویق او ترغیب ده، دریم مورد چې ډیر مرسته کوي سي او د هر انسان اړتیا او ضرورت ده هغه درناوی او احترام ده، څلورم مورد چې ډیر کومک کوي سي ډیر مرسته کوي سي ډیر مهمه او موثر واقع کېدای سي هغه د ماشومانو، د ځوانانو او تنکې ځوانانو اړتیا او ضرورتونه تر رسیدګي ده. او پایله زما په نظر هغه څه چې ډیر کومک کوي سي ډیر مفید واقع کېدای سي هغه له ماشوم سره، ځوان سره، تنکې ځوان سره د ښو رابطو یا ښې اړیکې جوړول ده.
خوانځي د جګړو نه بلکې د زده کړو مرکزونه دي. هلته تلونکي زده کوونکي باید وپوهول شي چې په جګړو کې کیدلی شي هم د خوانځي چاپیریال زیانمن کړي او هم دوی ته تاوان ورسیږي، نو ځکه د جګړې نه کوي. درنو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه ښوونځیو د ښه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولې د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه ښوونځیو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پرې باس کوو، پرې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د ښوونې د بنسټ رئیس مجیب یلداغ ملمه ده. له مجیب سره په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې لدی وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو. راته ویلی شي چې دغه ښوونځي به یا د دې ښوونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټولو افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د خکې دو په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان ترک ښوونځي له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د خکې دو په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. مونږ د ښوونې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په د افغانستان ترغلیو، مونږ هم دراز د افغان ترک ښوونځي او د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
40 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.
خغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په ښوونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسؤلیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
غواړم له همدې فرصته په ګټې اخیستنې ووایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک ښوونځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو شمیر دوه برابره کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د ښوونځیو د بیا رغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک ښوونځیو د بیارغونې او سټنډرډ کولو لپاره دیرس میلیونه ډالره بودیجه ځانګړې کړې ده. تر دې دمه موږ په افغان ترک ښوونځیو کې 2,305 زده کوونکي لرو او موږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 13,000 تنو ته ورسوو. همداراز د ښوونځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې له لرو پرتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي، موږ غواړو چې په خپلو لیلیو کې پراختیا راولو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې موږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو، چې دا کار شوی هم دی. ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې تر څنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟ موږ ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي.
غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلي وو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي، موږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی د معارف بنسټ ته وسپارل شي، نو د ښوونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوصل شي او کنه؟
البته تقدیر درسینس کې
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. موږ غواړو چې ښه او بهتره فعالیتونه ولرو، په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. موږ هم د 1,000,000 خلکو له منځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو.
خلک وایي چې دا تغییرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي، دا رښتیا ده؟
د چاخ په نوم ښوونیزې ادارې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه ښوونیز بنسټ نه څوک فارغیږي د فراغت سند یې نه منل کیږي. همداراز یې د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زده کوونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي.
سمو دوران دی د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک ښوونځیو یو شمیر ښوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود وو که څنګه؟
دا مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطېږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانه شي، ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی، خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی، بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان.